آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 9:30 بجې دي. په افغانستان کې د ماښام 10 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واره.
په هلمند کې چارواکي وایي چې د سنگین د ولسوالۍ مرکز د طالبانو څخه نیولې دي. تمه د هند صدر اعظم کابل ته سفر وکړي او د پارلمان نوې ودانۍ پرانیسي. او امریکا خپل اتباعو ته ویلې دي چې په چین کې په بیجینګ کې د احتمالي حملو خطر شته.
نن د پنځشنبې ورځ ده، د 1499 کال د جدید میاشتې دریمه ده، د 2015 کال د دسمبر د میاشتې څلیرشتمه ده. ټاکل شوی ده چې افغانستان او ترکیه نن په بیلابیلو اړخونو کې د همکاریو درې موافقې لاسلیک کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر ویلي دي چې جمهور رئیس اشرف غنی به نن د ترکیه د جمهور رئیس طیب اردوان سره وګوري. په قندوز کې د جګړې نه وروسته د ښځو د پاره د غالیو د اوبدلو یو مرکز پرانستل شوی دی. دا او نور رپورټونه لږ وروسته اوریدلی شئ. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
په هلمند کې چارواکي وایي چې د سنگین د ولسوالۍ مرکز د طالبانو څخه بیرته نیولې دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وویل چې په سنگین کې په جګړو کې تیره شپه د ملا ناصر په نامه د طالبانو یو مهم قمندان د 500 نورو وسلوالو کسانو سره وژل شوی دی. په عین وخت کې هغه ټپي عسکر چې د سنگین ولسوالۍ څخه د درملنې لپاره انتقال شوی ویلې دي چې د حکومت بې خبري د دیغې ولسوالۍ د سقوط سبب شوه. نور تفصیل به د زولا پوپل په رپورټ کې واورو.
د هلمند ځای چارواکو نن ومنل چې سنگین ولسوالۍ پرون 2 بجې یو ځل سقوط وکړ، خو افغان ځواکونو بیرته تر خپلې ولکې لاندې راوسته. د 215 میوند قلی اردو د دوهمې لیوا قمندان جنرال عبدالودود نجربي وایي چې تیره شپه د هوایی بمباریو په ترڅ کې د سنگین په مرکز کې درې ځایه وسلوال په نښه شوه، چې په ترڅ کې 45 تنه وژل شوي او 34 تنه نور یې ټپیان دي. د هلمند والی میرزا خان رحیمي وایي
د سنگین ولسوالۍ کې عملیات وو، مکمل اکمالات و سوال تا او دخمن شاو خوادی ولسوالی که بازار نه خواتسی و لغم مالات برتی اونی ولسوال، یعنی خاص حال تا مشکلات انشالله نستی.
پرام دی محل د سنگین په جګړه کې ټپي سوی امنیتي سرتیری د ملامتي ګوته ولایتي او مرکزی مسولینو ته نیسي او زیاتوي چې په جګړه کې ټپي او وژل سوی سرتیری په اونیو د جګړې لسمی څخه نه راستل کیږي. د سنگین ولسوالۍ د سیمهیزو پولیسو قمندان باودین چې تر چپی کېدو وروسته په لشرګا کې تر درملنې لاندې دی. خبریالانو ته وویل چې ولسوالۍ له تیرې یوې میاشتې راهیسې کلا بنده وه، خو چا یې د ستونزو حل ته ځان نه رساوه.
په دې هکله به بشپړ رپورټ د خبرونو وروسته واوري.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. طالبانو په هغوی باندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو غځول غندلی دي. د طالبانو یو نطاق د کورنیو چارو د وزارت د ویان هغه څرګندونې وغندلی چې په طالبانو باندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د دوام د پریکړه لیک هرکلی کړی و. قاری احمدی ویلی دی چې د ملګرو ملتونو بندیزونه په افغانستان کې د سولې د هڅو په وړاندې یو خنډ دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ په خپله غونډه کې په طالبانو باندې د دې شورا لخوا لګېدلي بندیزونه د نورو 18 میاشتو دپاره تمدید کړل. دا بندیزونه چې د یو د پاسه 2000 کال په پای کې په طالبانو باندې لګول شوي و، پکې په یو شمیر طالب چارواکو باندې د سفر او د هغوی په مالی شتمنیو باندې بندیزونه شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په طالبانو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړې هرکلی کړی و او په دغې ډلې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه هم کړې وه.
تمه ده چې سبا به د هند صدر اعظم کابل ته سفر وکړي او د پارلمان نوې ودانۍ به پرانیزي. د ازادي راډیو د انډین اکسپرس د ورځپاڼې له قوله ویلي دي چې د پارلمان نوې ودانۍ به د هند لخوا د افغانستان لپاره د ډیموکراسۍ یو سمبولیک تحفه وي. دغه ودانۍ هند جوړه کړې ده. د رپورټونو په اساس په دغه پروژې باندې نوي میلیونه ډالر لګېدلې دي. ودانۍ د کابل د دارالامان په سیمه کې جوړه شوې ده چې د ولسي جرګې او د مشرانو د جرګې لپاره دوه تالاره لري. په ودانۍ کې دفترونه، د کانفرانسونو اتاقونه، د ډوډۍ خوړلو اتاقونه او د رسنیو لپاره هم تالارونه جوړ شوي دي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د خلافت غږ په نوم هغه راډیوي بنده کړې ده چې د داعش لخوا د حکومت په ضد خبرونې کولې. د ننګرهار د والی نطاق عطا الله خوګیانی د امریکا غږ ته وویل چې دوی بریالي شول چې دغه نشرات بند کاندي. د ننګرهار د ولایت اوسیدونکو امریکا غږ ته ویلي دي چې په دغه فریکوینسي چې د داعش په طرفداري نشرات کېدل، اوس د افغانستان ملي سرود او ملي او سیمه ییزې سندرې نشریږي. د خلافت غږ په نوم د داعش راډیو د تیرې یوې میاشتې راهیسې د ننګرهار په ولایت کې خپرونې کولې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن د سټوډیو څخه د سیمه نړۍ خبرونه ته د مور کو په سعودي عربستان کې د اور د لګیدو له امله 25 کسان مړ شوي دي او 101 کسان ورته پینسوي دي. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې اور د عربستان په جنوب لویدیز شار جازان کې نن سهار په روغتون کې لګیدلې دي. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې ټپیان نور روغتونو ته انتقال کړي دي. د مړو د هویت په اړه معلومات نه دي خپاره شوي. هغه تصویرونه چې په ټویټر کې خپاره شوي دي ښیي چې په روغتون کې دننه سخت اور لګیدلې دي او د روغتون ودانۍ ته سخت تاوان اړولی دي. چارواکو ویلي دي چې د اور د لګیدو د علت په اړه تحقیقات پیل کړي دي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه د واشنگتن د سټډیو نه اوري. نن جمهور رئیس اشرف غنی په ترکیه کې د هغه هیواد د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او صدر اعظم احمد داود اوغلو سره ګوري. د افغانستان حکومت به د ترکیه سره د دوه اړخیزو همکاریو درې موافقت نامې هم لاسلیک کړي. جمهور رئیس غنی پرون په دوه ورځني سفر ترکیه ته تللی دی.
په بیجینګ کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته په دغه ښار کې د احتمالي خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. د امریکا سفارت ویلي دی چې د بیجینګ د ښار د سنیلتون په سیمه کې د کرسمس د لمانځلو په وخت احتمالي خطر موجود دی. په دې اړه سمدستي نور څه نه دي ویل سوي. د بیجینګ د ښار د سنیلتون په سیمه کې په لسګونو پولیس چې ټوپک ورسره دي ځای پر ځای سوي دي. د بیجینګ د ښار دغې سیمې ته بهرنیان ځي ورځي. په بیجینګ کې د امریکا سفارت ته غځېدلې لارې هم د ترافیک په مخ بندې سوي دي. د برېټانیا، فرانسې او نورو هیوادونو سفارتونو هم ویلي دي چې د غربیانو په خلاف د احتمالي ګواښونو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. غربي هیوادونه په بیجنګ کې خپلو اتباعو ته ویلي دي چې د احتیاط نه دي کار اخلي.
د سوریې خارجه وزیر ویلي دي هیواد یې چمتو دی چې په جنیو کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. قریب یوه هفته مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځکه د سوریې لپاره د سولې بین المللي پلان تصویب کړ چې داخلي جګړه پکې ختمه شي. نور تفصیل شافیا سردار لولي.
خارجه وزیر ولید معلم په بیجینګ کې د چین د خارجه وزیر وانګي سره د غونډې څخه وروسته د خبري خبريالانو ته کړی دی. ولید معلم وویل د سوریې هیئت به چې د مخالفینو د هیئت د غړو لیست ورته ورسیږي ژر تر ژره خبرو ته چمتو وي. ولید معلم زیاته کړه چې حکومت هیله لري چې دا خبرې به د دې سبب سي چې په سوریه کې د ملي یووالي حکومت جوړ سي. ښاغلی معلم دا توضیح نه کړه چې د خارجي مداخلې څخه یې مقصد څلې. چین د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړي د سوریې د پاره د سولې د غپلان تیر هفته تصویب کړ. د شنبه په ورځ به د امریکا خارجه وزیر جان کيري د سوریې د بحران د حل د پاره چې د 2.5 لک څخه زیات خلک پکې وژل سوي دي د لویو قدرتونو ترمنځ یو نادر یووالی وشي.
د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرن ژمنه کړې چې د برېټانوي مسلمانانو قضیه به وڅېړي چې امریکا ته په وروستي شبو کې د پرواز څخه منع سوي دي. د برېټانیا صدر اعظم د پارلمان د هغې وکیل د غوښتنې په ځواب کې د تحقیقاتو امر کړی دی چې موکل یې ویلي وه چې د دسمبر په 15 نیټه کالیفورنیا ته د سفر څخه منع سوي دي. په پارلمان کې د کارګر د ګوند غړي سټیلا کریسی داسې وویل: هغه څه چې ما ضروري دا دي چې دا لومړۍ قضیه نه ده. ما ډېرې نورې قضیې هم لیدلې دي چې پکښې یوه مشترکه وجه موجوده ده او هغه د مسلمانانو دین دی. په طبیعي لحاظ داسې فکر کېږي چې دا وروستۍ قضیه به هم د دین سره تړاو ولري. زیات شمېر خلک د دې موضوع په هکله خبرې کوي، ځکه نو زه د لومړي وزیر څخه غواړم چې زما سره مرسته وکړي چې خپلو خلکو ته ډاډ ورکړم چې دغه راز چلند به بیا نه ورسره کېږي. دا تعصب زموږ د ملي امنیت د مسایلو په حل کې زموږ سره مرسته نه کوي. محمود طارق محمود د یوې یولس کسیزې کورنۍ غړی وایي چې دوی امریکا ته پرېنښودل شول چې سفر وکړي او په لړ کې یې دیارلس زره ډالره په هوایي ټکټونو کې تاوان وکړي. هغه په دې باور دی چې هغوی د خپل دین په خاطر امریکا ته د سفر څخه منع سوي دي. په عین حال کې د امریکا د ګمرک او سرحداتو د ساتنې ادارې امریکا راغته ویلي دي چې مذهب، دین او روحاني عقاید امریکا ته د یو چا په راتګ کې رول نه لوبوي او نه څوک د دغو مسایلو پر بنسټ د سفر څخه منع کیږي. حسیب الکوزی، امریکا راغ، واشنگتن.
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. په امریکا کې په سخت طوفانونو او تالندې او برېښنا کې شپږ کسه وژل شوي دي. د امریکا د هوا د حالاتو ملي ادارې ویلي دي چې طوفانونو او سخت تالندې او برېښنا د ارکنساس، میسیسیپی، لویزیانا او تینیسی په ایالتونو کې خلک وژلي دي. خو د امریکا په ختیځ کې او همداشان په لویدیځ کې او منځنیو سیمو کې بیا د ژمي په لومړنۍ اونۍ کې په غیر معمولي توګه هوا ګرمه ده. چارواکي وایي چې هوا د غسپی چې د النینو په نامه یادیږي معمولا د کال په دغه موسم کې د هوا د تودیدو سبب کیږي.
او د بلجیم چارواکو په پاریس کې د نومبر د میاشتې د 13 نیټې د بریدونو په تړاو نه هم مشکوک کس هم نیولې دي. د بلجیم د فدرالي څارنوال د دفتر یو بیان نن وویل چې د رواني اونۍ په پیل کې دغه مشکوک کس په بروکسل کې نیول شوی دی. بیان زیاته کړه چې دا کس د نیولو په اړه تر اوسه د دې لپاره څه نه دی ویل شوي چې داسې نه سي چې هغه کسان خبر سي چې کېدای سي د مشکوک کس سره ملګري وي.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل، مګر د سپورت د نړۍ خبرونه او رپورټونه پاتې دي. متي ول عابد دغه خبرونه راټول کړي دي چې غټي کې بيسي وینن. عابد سي
زواجان نن د یو په ځای د دوه سپورت د بري او بلکې د خوشحالي خبرونه
ښه
چې د کرکټ سره د افغانستان د فوټبال ټیم هم په
کرکټ
فوټبال سیالیو کې هند کې د بنگلاديش سره لوبه کوي لګیا دی. د جنوبي اسیا د کنفدراسیون چې کوم لوبې دي افغانستان قهرمان دی، اکې د جنوبي اسیا لکه هند، پاکستان، افغانستان، بنگلاديش، سریلانکا دې سره افغانستان لوبې کوي. نن یې بنگلاديش سره لوبه ده او څه پورې هغه اول پړاو یا راوند خلاص شوی دی. نیمه او څلور ګولې کړې دي افغانستان په بنگلاديش څلور ګولې کړې دي. نو دین معلومیږي چې افغانستان دا لوبه ګټي خو وخت لا پاتې دی. نو چې کله اعلان شو تاسو به زوایم تاسو به اردن کو ته وای چې افغانستان بنگلاديش
ته چې ویلې کافی ده.
نه خو ځکه فقط دومره وایم چې اوسه پورې څلور ګول کړی ته چې اخري نتیجه شي راځي نو به اردن کو ته یو بل زیری او بل سبا د جمعې پورس په شارجه کې افغانستان د زمبابوي د کرکټ د ملي ټیم سره
سبا ته یعنی د کریسمس پورس
کریسمس پورس او د جمعې ورځ هم باغې باندې افغانستان په شارجه کې لوبه کوي. موږ د کیپټن د کرکټ ملي ټیم اصغر سنیدی سره خبرې وکړې. هغه وایي چې موږ زمبابوي ته په زمبابوي کې ماته ورکړې و نو زمبابوي راغلي دي موږ نه بدل اخلي
خو موږ
شارجه کې
خو موږ به ماته ورکړو.
موږ به دا بدل ورته نه پریدو چې ورانه واخلي او یو ځل بیا به ماته ورکړو.
او
دا د لوبې نه مخکې دا قسم خبرې خوند مو کوي چې دا کلک کلک خبرې وکي چې او کتون کې هم خوشاله شي
موږ کوي بایلو دا بیا به خوند کی
بیا به دا خبر نه اوري یادو
نه حتمان به یادو
مننه
مننه به جان. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په هلمند کې چارواکو ویلي دي چې د سنگین د ولسوالۍ مرکز د طالبانو نه بیرته نیولې دي. عزیز الله پوپل رپورټ را لګلې دي.
د هلمند ځای چارواکو نن ومنل چې سنگین ولسوالۍ پرون 2 بجې یو ځل سقوط وکړ خو افغان ځواکونو بیرته تخپلې ولکې لاندې راوسته. د 215 میوان قلی اردو د دوهمې لواء کمانډان جنرال عبدالودود نجربي وایي چې تیر شپه د هوایی بمباریو په ترڅ کې د سنگین په مرکز کې درې ځای وسلوال په نښه شوچی په ترڅ کې 55 تنه وژل شوي او 14 تنه نور یې ټپیان دي. د هلمند والی مرزا خان رحیمی وایي چې سنگین له بد حالت څخه اوس راوتلی خو پرون یې سخت جګړه تر شا پرې شي.
دغه په سنگین ولسوالۍ کې تلته عملیاتو مکمل اکمالاتو سوالته او دښمن شاوخوا دی ولسوالۍ کې بازار نه ښه خواته سو لوغو مالات پرته ونیول سوال یعنی خاص هلته مشکلات انشاءالله نستي قوت کافی ده. انشاءالله موږ پروګرام لرو سه په سنگین او بعض نور مالات کې هلته مشکلات هلته باید موږ عملیات وکړو.
پرام دی محل د سنگین په جګړه کې ټپی سوی امنیتی سرتیری د ملامتي ګوته ولایتي او مرکزی مسولینو ته نیسی او زیاتوی چې په جګړه کې ټپی او وژل سوی سرتیری په اونیو اونیو د جګړې له سیمې څخه نه راایستل کیږي. د سنگین ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان باودین چې تر ټپی کېدو وروسته په لشرګا کې تر درملنې لاندې دی. خبریالانو ته وویل چې ولسوالۍ له تیرې یوې میاشتې راهیسې کلا بنده وه، خو چا یې د ستونزو حل ته ځان نه رساوه. نوموړي د ولایتي او مرکزی ادارو پر مسؤلینو باندې سختې نیواکې وکړې او زیاته کړه چې د حکومت نه پاملرنې سنگین ولسوالۍ له بد حالت سره مخ کړې، خو ځایي قوتونه یې په دفاع کې تر روسي حده هڅه کړې.
نن زما شپږمه ورځ ده چې زه زخمي یم. وطن یې ټکور ټکور کوي، ولس یې ټکور ټکور کوي. یوه میاشت مخ د شهیدان شوي دي، زخمیان شوي دي، هلته پراته دي، چا کومک همکاري نه ده کړې. دا ولسوالۍ دا رقم زموږ ته ونیوه سوله بیوپا ده. دولت دی، رئیس جمهور مو بیوپا دی، راسان دی بیوپا دی، زموږ والی بیوپا دی، کومندان د امنی مو بیوپا دی، رئیس د خاد مو بیوپا دی، چې دا هیڅ اقدام نه کوي. که ده چیرې اقدام کړی وای زموږ ته دا ولسوالۍ چا نه سونی والی.
د سیمه ایزو پولیسو یاد مسول د عامو خلکو له سخت ژوند څخه هم یادونه کوي او زیاتوي چې پر عامو خلکو باندې لارې تړل شوي او له بدې ورځې څخه د ژغورلو لپاره یې هیچا هیڅ هم نه دي کړي. د دې ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو یو بل سرتیری وایي چې دوی د دولت له وسلوالو مخالفینو سره لاس په لستوڼي جګړه کړې.
نو به وې نه چا وې طالبان د قمندانۍ بغل ته وه، د لاسي ګرنټان قمندانۍ ته راغورځوله.
سنگین د هلمند په شمال کې د کندهار له غورک او د روزګان له دیراوت ولسوالۍ سره ګډه پوله لري چې له تیرو دوو اونیو راهیسې د سختو جګړو شاهد ده. نوموړي ولسوالۍ ته هم دولت او هم د دولت وسلوال مخالفین ځکه ډیر اهمیت ورکوي چې د شمالي هلمند شپږو ولسوالیو په ګډون د کندهار د شمالي برخو او د روزګان د جنوبي ولسوالیو لپاره یوه دروازه بلل کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی لږ مخکې انقره ته ورسېده. د افغانستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر سرچینو ویلي دي چې جمهور رئیس به نن د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او صدر اعظم احمد داود اوغلو سره وګوري. ټاکل شوې ده چې نن به د افغانستان او ترکیې ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو درې موافقې هم لاسلیک شي. د ازادي راډیو خبریال اسدالله الدین په دې هکله رپورټ را لېږلی دی.
که څه هم د هیواد په یو شمیر سیمو کې جګړو او ناامنیو افغانان اندېښمن کړي، خو ولسمشر بیا د اقتصادي پروژو په پلي کېدو ټینګار کوي او وایي پانګوالو ته به خوندي چاپیریال برابر کړي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د ترکیه او افغانستان د پانګونې هغې غونډې ته وکړې چې د ترکیې په استانبول ښار کې جوړه شوې وه. د ولسمشر ویان ظفر هاشمي وایي چې ولسمشر په استانبول کې خپلې د کاته پای ته ورسول او د پنجشنبې غرمه مهال د ترکیې مرکز انقرې ته ورسېد، څو له ترکیې چارواکو سره درې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي.
د افغانستان ولسمشر څو دقیقې مخکې له استانبول نه انقرې ته راورسېد او ټاکل شوی چې د ترکیې له جمهور رئیس او صدر اعظم سره د دواړو هیوادونو پر مسایلو خبرې وکړي. درې توافقنامې به هم لاسلیک شي، یوه د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو همکاریو، بله یې د دواړو هیوادونو د کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو، او درېیمه یې هم په کابل کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پوهنتون د جوړېدو په هکله.
تیر ورځ بیا ولسمشر غنی د افغانستان او ترکیې د پانګونې یوې غونډې ته چې په استانبول کې جوړه شوې وویل چې حکومت هڅه کوي چې ټولې بنسټیزې برخې یو ځای پراختیا وکړي. ولسمشر د استانبول په غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان د جغرافیوي موقعیت ګټو ته اشاره وکړه او له پانګوالو یې وغوښتل چې د افغانستان د اوبو، قانونو او کرنې په برخه کې پانګونه وکړي. ولسمشر له ترکیې څخه مخکې آذربایجان ته تللی وو او هلته یې هم له یو شمېر تړونونو سربیره آذربایجاني سوداګر د افغانستان د انرژۍ، کرنې، سیمنټو، مسو او فولادو برخو کې پانګونې ته هڅولې وو. د چارو یو شمېر څېړونکي د ولسمشر دغه هڅې ستایي، خو وایي د هیواد دننه اوسنۍ ناامنه فضا دې ته نه ده مساعده چې بهرني پانګوال دلته پانګونه وکړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر صفای وایي ولسمشر باید لومړی د هیواد دننه روانه جګړه پای ته ورسوي او بیا د اقتصادي پروژو د عملي کولو مټې راونغاړي.
دنیا او دوست هیوادونه او افغانستان شرایط پیژني، نو څنګه دوی کولای شي چې یوازې د اشرف غنی په بیانیو باندې هغوی اعتبار وکړي افغانستان کې خپل د ځوانانو یا عسکرو یا د پیسو تلفات او رسک په غاړه واخلي؟ بهتره وه رئیس جمهور ته چې قوي به هم راته حیثیت و اعتبار نور هم لوړېده چې اول امنیت ټینګ کړي په افغانستان کې، بیا د خارجیانو او میلمانو ورته دعوت کړي چې راځئ مونږ ته ډوډۍ راکړئ او تاسو ډوډۍ وخورئ.
خو ولسمشر غني له دې وړاندې ویلي چې افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې د پله حیثیت لري، او که دغه هیوادونه د اقتصادي پروژو له لارې سره وصل شي د امنیت د ټینګښت لامل بشي. د دغو هڅو په ترڅ کې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د نلیک کار تیره اونۍ پیل شو، او ټاکل شوی چې د افغانستان له لارې جنوبی آسیا ته د منځنۍ آسیا برېښنا هم انتقال شي. ولسمشر د ټاپي پروژې په اړه یوه غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه وویل چې د افغانستان د ثبات لپاره به سیمې ته د سفرونو لړۍ پیل کړي، چې دا د آذربایجان او ترکیې ته سفر وکړ او ممکن په نږدې راتلونکي کې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د کرنې د وزارت او د میدان وردګ د ځوانانو یو مدني بنسټ نن په افغانستان کې د سوداګرۍ، باغداري او د میوو د بنسټګر ډاکټر عبدالوکیل خان د مړینې د 15 ترین په مناسبت غونډه وکړه، او د کرنې په برخه کې د نوموړي د خدمتونو درناوی او ستاینه وکړه. رحیم ګل سروان د ډاکټر عبدالوکیل خان د ژوند په باره کې راپورټ را لېږلی دی.
په قندوز کې له تیرې ګډوډۍ وروسته یو ځل بیا د کار او ټولنیزو چارو د ریاست لخوا د یو شمېر ښځو لپاره د قالین اوبدلو د زده کړې مرکز پرانیستل شو. په دغه مرکز کې 200 تنه ښځې د قالین اوبدلو زده کړې کوي. قالین اوبدل سخت او زړه تنګی کار دی، خو ښځې په دې موخه د قالین اوبدل زده کوي چې کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي. هغه ښځې چې په دغه مرکز کې د قالین اوبدل زده کوي د کار د دوام لپاره ورته د قالین اوبدلو ټول وسایل، چوکاټ او نور شیان ورکول کیږي. د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د قالین اوبدلو د پروژې مسؤل محمد کامران وایي چې دوی د قندوز په ښار او ولسوالیو کې د قالینو د صنعت د پراختیا او ښځو ته د کارموندنې په موخه دغه ورکشاپ جوړ کړی دی. موږ سره د قالین اوبدلو په دغه مرکز کې 200 تنه ښځې په زده کړو بوختې دي، او له دې پرته 100 تنه ښځې په کورونو کې قالین اوبي چې د دغه مرکز لخوا ورته وسایل ورکړل شوي دي. هغه زیاتوي چې په خان آباد کې هم تر 100 زیاتې ښځې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د قالین اوبدلو په زده کړه بوختې دي. د کار او ټولنیزو چارو یو بل مسؤل عبدالاحد بیا وایي هغه ښځې چې په دغه مرکز کې قالین اوبدل زده کوي دوی ورته د قالین جوړولو ټول وسایل هم ورکوي. دغه بې وزلو ښځو ته د قالین اوبدلو زده کړه ورکول کیږي، او د پروژې په پای کې ورته د قالین اوبدلو ټول وسایل په وړیا توګه ورکول کیږي چې په کور کې قالین و اوبي او له دې لارې لاسي صنعت ته پراختیا ورکړي. د ښځو لپاره د قالین اوبدلو دغه پروژه د ښځو د خودکفایي او مالي امکاناتو ته د لاسرسي په موخه پیل شوې ده، ترڅو ښځې هم د نارینه په څیر مالي امکانات ولري. یو شمېر ښځې او ځوانې نجونې چې په دغه مرکز کې د قالین اوبدلو د زده کړې په موخه کار کوي دې ته هیله منې دي چې یوه ورځ به د خپلو لاسي صنایعو په ذریعه هر ډول امکاناتو ته له محتاجۍ پرته لاسرسی ولري. بهشته غوښتنه کوي چې باید په لاس جوړې قالینې له افغانستان د باندې بازار پیدا کړي او دوی ښه اقتصاد ولري. قالین اوبدل د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره یوه ښه لار ده. موږ له دې لارې کولی شو خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړو او د خپلو نارینه سره اوږه پر اوږه د کورنۍ ضرورتونو د پوره کولو لپاره کار وکړو. تهمینه هم ورته نظر لري. هغه زیاتوي چې د قالین اوبدلو له لارې که له یوې خوا کورنۍ اقتصاد پیاوړی کیږي، له بله پلوه به یې د هیواد صنعت پراختیا وکړي. په قندوز کې له تیرې ګډوډۍ وروسته دا یوازینۍ پروژه ده چې د ښځو لپاره پکې د کسب د زده کړې زمینه برابر شوې ده. له دغه مرکز پرته په قلیزال ولسوالۍ کې هم په هر کور کې قالین اوبدل کیږي، خو دغه قالینې له محصول او سوداګریز چوکاټ پرته پاکستان ته وړل کیږي او له هغه ځایه خارجي هیوادونو ته صادریږي. ګل رحیم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، په قندوز کې مو د ښځو دپاره د غالیو د اوبدلو د مرکز د پرانیستلو په هکله راپورټ واورېده. د کرنی او زراعت د ډاکټر عبدالوکیل خان د مړینې د 15 تلین په مناسبت د غونډې او د مرحوم عبدالوکیل خان د ژوند په باره کې رپورت په بل پروګرام کې اوري. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري. په هلمند کې چارواکي وایي چې د سنگین د ولسوالۍ مرکز د طالبانو نه بیرته نیولې ده. د کورنیو چارو د وزارت نطاق صدیق صدیقي وویل چې په سنگین کې په جګړو کې تیر شپه د مولانا ناصر په نوم د طالبانو یو مهم قماندان د 509 وسوالو کسانو سره ووژل شوی دی. طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو غزول غندلې دي. د طالبانو یو نطاق د کورنۍ چارو وزارت د ویان هغه سرګندونه غندلې دي چې په طالبانو باندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د دوام د پریکړلیک هر کله کړي وو. قاری احمدی ویلي دي چې د ملګرو ملتونو بندیزونه په افغانستان کې د سولې د هڅو په مقابل کې یو خنډ دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ په خپل غونډه کې په طالبانو باندې دغه شورا لخوا لګیدلې بندیزونه د نورو 13 میاشتو لپاره تمدید کړل. تامه ده چې سبب د هند صدر اعظم کابل ته سفر وکړي او د پارلمان نوې ودانۍ به پرانیزي. د ازادي رادیو د انډین اکسپرس د رسپانې له قوله ویلي دي چې د پارلمان نوې ودانۍ به د هند لخوا افغانستان ته د ډیموکراسۍ یو سیمبولیکه تحفه وي. دغه ودانۍ هند جوړه کړې ده. د ننګرهار چارواکي وایي چې د خلافت غږ په نوم هغه رادیو یې بند کړی دی چې د داعش لخوا یې د حکومت په ضد خپرونې کولې. په سعودي عربستان کې د اور د لګیدو له امله 25 کس مړه شوي دي او 102 کس نور ټپي شوي دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې اور د عربستان په جنوب لویدیز ښار جازان کې نن سهار په یو روغتون کې ولګیده. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن انقرې ته ورسید او د استانبول په ښار کې په یوې مهمې غونډې کې برخه واخیسته. همداشان د افغانستان حکومت د ترکیې سره د دوړخیزو همکاریو درې موافقتنامې نن لاسلیک کوي. د خبرو اترو یا گفت شنود په پروګرام کې نن په همدې موافقتنامو د افغانستان او ترکیې تمرانس په دغه همکاریو غږیږو او ساس پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانه نوشا باشنا او احد عزیز زاده دي. کول شي وروسته په خبرونه کې برخه واخلي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریه څرګندوي. سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.